د جدي په شپږم نیټه د پخواني شوروي ځواکونه افغانستان ته ننوتل او هغه جګړې پیل کړې چې لس کاله د دوی په حضور کې او شل کاله د دوی له وتلو وروسته لا هم روانه ده. له پخواني شوروي ځواکونو سره د افغانانو جګړې د شوروي اتحاد د امپراتورۍ له نسکورېدو سره مرسته وکړه، خو لکه څنګه چې د ازادي راډیو خبریال ګریګوري فیفر راپور راکوي، لږ تر لږه د سیاسي چارو یو کارپو په دې نظر دی چې شوروي اتحاد په افغانستان کې تقریبا بریالی شو. د چې څنګه د دې راپور په لنډیز کې اوري چې احمد تکلی وړاندې کوي.
وویشت کلن بریدمن والیری وسترونین د 1955 کال د جدي تر شپږمې نیټې پورې چې د کې جی بی یو جنرال د تر قومندې لاندې د خاصو ځواکونو قطعې ته د نوې وظیفې په اړه معلومات نه و ورکړي، هیڅ کله حقیقي جګړه نه ولیدلې. د وسترونین دنده په تجبیق غونډۍ کې د جمهوری ریاست د مانۍ ساتنه وه چې حفیظ الله امین پکې اوسېده. امین له شوروي مشرانو څخه د نورو ځواکونو غوښتنه کړې وه څو د مجاهدینو په وړاندې د ده د کمزوري خو استبدادي حکومت ساتنه وکړي، خو د کې جی بی جنرال وسترونین ته دنده سپارلې وه چې پر تجبیق خاص عملیات وکړي او افغان ولسمشر ووژني. کرملین چې د امین د کمزوري رژیم له ماتې ویره لرله پریکړه وکړه چې دای له واکه لرې او خپل لاس پوڅی د هغه پر ځای نصب کړي. د امین د وژنې لومړنۍ هڅه ناکامه شوې وه، یعنې د آشپز په جامه کې د کې جی بی یو اجنټ د ده د کوکاکولا په ګیلاس کې زهر اچولی و، خو د کوکاکولا ځګ د زهرو اثر له منځه وړی و. د امین د وژنې دوهمه هڅه هم ناکامه شوې وه، دی بیا هم مسموم شوی و، خو د شوروي سفارت چې د کې جی بی له پلانه بې خبره و د ډاکټرانو یوه ډله د ده ژغورنې ته استولې وه، مګر دا ځل کار له کاره تېر و، ځکه چې د کابل په مرکز کې یو لوی انفجار شوروي ځواکونه برید ته چمتو کړي و. کله چې په تاجبیک کې نښته ځنډنۍ شوه، بریدمن وسترونین وپوهېد چې د دقطه په بد حالت کې ده او ښایي د تجهیزاتو د کمښت له وجې خپله دنده بشپړه نشي کړی.
که پر هغو زغروالو وسایطو چې زموږ سرتیری لېږدول حمله سوې وای، شاید ټول وژل سوي وای. هر ډول ماین کولای سوای چې دا وسایط له منځه یوسي. نور ځواکونو تر دې ښه وسایط لرل، داسې چې لږ تر لږه له برید سره د مخامخېدو په صورت کې سرتیرو د ژغورنې لاره درلوده، خو که زموږ پر وسایطو برید سوی وای په بشپړ ډول له منځه تلل.
وسترونین وایي چې دا عملیات ډیر غلط پلان شوی وو او نتیجه یې په هر صورت کې ګډوډي وه. دی وایي زموږ بیلابیل قطعات اصلا یو له بله نه و خبر څو خپل بریدونه هماهنګ کړي، او ځکه د شوروي ځواکونو یوې بلې قطعې د ده پر سرتیرو حمله کړې وه او څو تنه یې وژلي وو، خو له دې سره سره دا عملیات د شوروي اتحاد لپاره یوه بریا ګڼل کېده. د شوروي خاصو ځواکونو امین او د هغه د کورنۍ غړي ووژل. د دې ورځې په سبا سهار افغانان د امین له مړینې او د ده د واکمنۍ له نسکورېدو خبر شول. ببرک کارمل د نوي ولسمشر په توګه نصب شوی و او دا خبر د هغه وخت د شوروي راډیو لخوا افغانانو ته واورول شو.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان و مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس صفاک امپریالیسم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، و شما وطنداران عذاب دیده درود می فرستم و شاد باش می گویم.
کارمل امین و غنده او هغه د امریکا د امپریالیزم جاسوس وباله. په کابل کې شوروي قواو او پرچمی فعالانو حکومتي ودانۍ ونیولې او ورپسې ډیر ژر په ولایتو کې خپله واکمني ټینګه کړه. د ایسوي دسمبر میاشتې تر پایه 80,000 شوروي عسکر افغانستان ته ننوتي وو. دا خبر د امریکا د هغه وخت ولسمشر جیمی کارتر د نوي میلادي کال په پایل کې د امریکا خلکو ته ورکړ.
This is a callous violation of international law and the United Nations Charter.
دا اقدام له نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه څرګنده سرغړونه ده. دا د یو بیدینه ځواکمن حکومت لخوا عمدي اقدام دی چې هڅه کوي د یو خپلواک اسلامي هیواد خلک خپل واکمنۍ ته تابع کړي.
ملګرو ملتونو ډیر ژر له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر په مسکو کې د 1980 کال د اولمپیک نړیوالې لوبې تحریم کړې، خو تر دې ایسته یې هیڅ هم ونه شو کړی، ځکه د ده ټوله پاملرنه په ایران کې د امریکایانو د برمته کېدو موضوع ته اوښتې وه. امریکا څو کاله وروسته افغان مجاهدینو ته د میلیونونو ډالرو مرستو د استولو په چاره کې له سعودي عربستان سره ملګرتیا پیل کړه. پر افغانستان د شوروي یرغل ته د امریکا کمې پاملرنې په حقیقت کې د پخواني شوروي هغه تبلیغات نور هم پیاوړي کړل چې ګنې کرملن غواړي افغانستان د امپریالیزم او سرمایهدارۍ نظام له شره وژغوري. مسکو په دې فکر کې و چې په اسلامي افغانستان کې د مارکسیستي ایدیالوژۍ په خپرولو سره به بریا ترلاسه کړي، خو شوروي اتحاد ډېر ژر په دې پوه شو چې له نظامي پلوه د سقوط پر پاڼ ولاړ دی. د هغو افغانانو شمیر ورو ورو زیاتېده چې د مجاهدینو له لیکو سره یو ځای کېدل. له بلې خوا شوروي سرتیري د اړتیا وړ لومړنیو موادو لکه د سونګ موادو او حتی خوړو له کمښت سره مخامخ و. د مجاهدینو تکتیکونو، کمینونو او چریکي حملو له شوروي ځواکونو څخه وار پار خطا کړی و. دوی به پر شوروي ځواکونو حملې کولې او د خلکو په مینځ کې به ورک شول او شورویان په دې نه پوهېدل چې له چا سره جګړه کوي. شوروي ځواکونه به پر مجاهدینو په ځوابي حملو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ماینونه ښخول او هوایي بمبارۍ به یې کولې چې له دې سره له 1 میلیون زیات افغانان ووژل شول او میلیونونه نور له هېواده وتلو ته اړ وتل. په 1915 کال کې واک ته د میخایل ګورباچوف له رسېدو وروسته له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو پریکړه اعلان شوه، خو ده په پیل کې سرو ځواکونو ته 1 کال وخت ورکړ څو هغه څه چې د ده په نیت کې وو وکړي، او دا طرحه د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستۍ طرحې ته ډېره ورته وه. څلور کاله وروسته له دې چې مسکو خپل ځواکونه په بشپړ ډول وایستل، 15,000 شوروي عسکر په افغانستان کې وژل شوي وو، خو ځینې پوځي کارپوهان فکر کوي چې د وژل شویو عسکرو شمېره ښایي تر دې زیاته وي. دیمیتری پولیاکوف د توپچی قطعې ځوان بریدمن و چې د یرغل په لومړیو ورځو کې افغانستان ته استول شوی و. د ده قمندانانو ورته ویلي وو چې دی به په افغانستان کې له امریکایي عسکرو سره جګړه کوي. پولیاکوف وایي کرملن داسې یوې دندې ته مټې رانغاړلې وې چې د چا سر نه پرې خلاصېده.
входил туда как бы героем освободителем да
مونږ افغانستان ته د اتلانو او ازادي بخونکو سرتیرو په ګمان ولاړو، خو له هغه ځایه د یرغلګرو په سیر راووتو. هلته زمونږ تک اصلا ضرور نه و، هلته مونږ نه پوهېدو چې له چا سره جګړه کوو.
بریدمن والیری وسترونین ته چې 1.5 کاله مخکې پر حفیظ الله امین د حمله په عملیاتو کې ګډون کړی و د جنرالۍ رتبه ورکړل شوه، او د 1.5 شمېر پخوانیو پوځیانو په نظر د خپل هیواد اتل ګڼل کېده. وسترونین او د پخوانی شوروي نور تجربه کار پوځیان وایي امریکا به هم په افغانستان کې د شوروي له برخلیک سره مخامخ شي، خو له ځینو مشابهتونو سره سره د دې دواړو ترمنځ ځینې اساسي توپیرونه هم شته. یو دا چې د امریکا او ناټو ځواکونه تر شوروي هغو ډېر مجهز او تجربه کار دي، او بل دا چې افغانان لا هم په افغانستان کې د یو باوري حکومت د رامنځته کولو په مقصد د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. خو په مسکو کې د پوځي چارو کارپو الکساندر ګولتس وایي د پخواني شوروي ماتې ښیي چې د هر ډول سیاسي مفکورې د تحمیل هڅې په افغانستان کې نشي بریالۍ کېدای. ګولتس وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما له یوې خوا باید پوه شي چې نشي کولای په افغانستان کې بریالیتوب ترلاسه کړي، او له بلې خوا په سیمه کې د نسبي ثبات د ساتنې لپاره باید له افغانستانه د خپلو قواوو د ایستلو پریکړه ونه کړي. دای وای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به توندلارې اسلامي ډلې فکر وکړي چې امریکا ته ماتې ورکړي، او له دې سره به ورو ورو د منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ سیمې بې ثباته شي. ګولس د خپلو سرګندونو په پای کې وایي هر څه چې پېښ شي بیا به هم د افغانستان ماموریت د یو ناممکن ماموریت په توګه پاتې وي.
احمد تکلو چې پر افغانستاني د پخواني شوروي اتحاد د يرغل په اړه تحلیلي راپور واورو، د موضوع ته ادامه ورکو. خو د یادونه ور د تاسو ته ویم چې هغه وريدونکي چې ټلیفونونه کوي دا غوښنه بخنه غواړم په عادي پروګرامونو کې د غبرز د روغتیا ژوند سمنې د پروګرام وخت وو هم دی وخت کې خبرې دوه دغه پروګرام خونن د عاشورا په مناسبت د بیلابیلو راپورونو هم د شن په افغانستان د پخواني شوروي د يرغل د شمې کالیزي په ارتباط د ډیرو مطالبه در عمل او مونږ شکر چې دغه پروگرام تاسو ته ولرو. راتلونکي یک شنبه ان شاء الله تاسو کولی شئ ټلیفون وکړي او هم هغه ځنګړې موضوع چې د مخایلن چې به بیانې د مخدر مواد باندې رګد کیدل او څنګه یو څوک کولی شي چې ځان دغه مواد نه لري کې په دې اړه به خمخره پورونه ووري. زمونږ معذرت ومنئ او لطفا ټلیفون مکوئ. اوس په همدې دمور کو پروګرام ته لکه څنګه چې مو د مخه اوریدل نن څخه تقریبا 10 کال وړاندې د مرغومی یجدي پښپګم د پخانی شوروي اتحاد ځواکونو په افغانستان يرغل وکړو. افغانستان ته د دغه يرغل د وخت ځوانونو او زیانونو په هیات کې د روسیې د بیا رغونې د پروګرامونو او یو شمیر نورو مسایلو په اړه په کابل کې د ازادي رادیو خبريال مجاهد جواد د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر سره مرکه کړې چې په ګډه وي وور.
د افغانستان لپاره د روسیې سفیر انډری اویتیسیان، لومړی ډیره مننه چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. زما لومړی پوښتنه دا ده چې تقریبا 10 کاله د مخه په 1990 میلادي کال کې پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل وکړ. آیا فکر نه کوي چې دا د شوروي اتحاد یو ستره غلطي وه؟
First of all, welcome to the Russian embassy, and I'm very happy to speak to the listeners of Radio Azadi.
ډرمنانه لومړی د روسي سفارت ته په خیر راغلی. زه ډیر خوښم چې د ازادي راډیو له اوریدونکو سره خبرې کوم. ساسو د پښتنې په اړه باید وایم چې دا کافي زیاته سخته پښتنه ده، ځکه موږ اوس 10 کال روسي تر خبرې کوو او حالات اوس ډیر بدلون موندل ده. زه فکر کوم چې د شوروي اتحاد چارواکو هغه مهال په افغانستان ته يرغل کوم پلان نه درلود، بلکې له افغانانو سره د مرستې لپاره راغلی وو. خای د دوی دغه تحلیل به غلط وو، ځکه پایلو نه یوازې افغانستان بلکې روسي ته هم ډیر زیان ورسوه. زه بیا هم وایم چې د هغوی قصد نه و چې افغانستان اشغال کړی،
بٹ آی تھنک دیٹ دی انٹینشنز ور ناٹ جسٹ لیٹ اس انویڈ اینڈ رول افغانستان اینڈ اوکیپای دیس کنٹری.
تاسو ویل چې د شوروي اتحاد قصد نه و چې افغانستان اشغال کړي، نو افغانستان ته د هغوی د لکونو زمکنۍ او هوایي پوزونو ضرورت سوه.
یا دیر واز ا ریجیم هیر دیٹ دی وانټډ ټو سپورټ.
دلته په افغانستان کې یو رژیم چې د ملاتړ او مرستې غوښتنه کوله، او دغه رژیم د بهرنیو مداخلو په وړاندې مقاومت له افغانانو سره مرسته غناله، خو په دې نه پوهېدل چې دوی نه یوازې د بهرنیو مداخلو په وړاندې جګړه کوله، بلکې له اکثریت افغانانو سره هم جګړه کوله، چې بیا حالت په دې توګه پر مخ ولاړل چې زیاتو افغانانو د کابل رژیم سره مخالفت پیل کړ.
مننه. خو زیات افغانان اوس هم په دې باور دي چې په افغانستان کې بدې ورځې وروسته له هغه پیل شوې کله چې شوروي اتحاد په افغانستان باندې برید وکړ. په دې اړه څه نظر لري؟
Well, we really feel sorry for the people of Afghanistan for having such a bad living conditions for the past 30 years and
موږ واقعا په تیر ډیر شو کلونو کې د افغانستان د خلکو د ژوند په بدو حالاتو باندې خوشینیو، خو باید وایم څه چې تیر شول هغه تیر شول. نن روسیه هغه پخوانی شوروي اتحاد نه ده، بلکې یو بل هیواد دی چې ځان د افغانستان ملګری ګڼي. موږ اوس کوښښ کوو چې په افغانستان کې سوله او ثبات حاکم شي، او هغه هم د جګړې له لارې نه، ځکه روسیه په کلکه هوډ کړی چې د تل لپاره به نور افغانستان ته سرتیری نه استوي، یعنی په هیڅ ډول شرایطو کې به روسیه افغانستان ته بیا خپل پوځیان ونه استوي.
And it's not going to happen in any circumstances.
Manana په هر صورت تاریخ وای چې افغانستان د شوروي يرغل په ترڅ کې ډیر زیات تاوان وکړ. تاسو ته به غوړه معلومه وي چې تقریبا 3 میلیون افغانان ووژل شول، شاوخوا 2 میلیون مالول شول، تر 3 میلیون زیات نور غونډي او د نړۍ نور هیوادونو ته مهاجر شول، په میلیونونو نور کونډي او یتیمان شول. اوسنۍ روسیه خو د پخوانی روسي پر ځای راغلې ده. لکه تاسو چې وویل چې روسیه اوس یو نوی هیواد دی، نو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د دغه وخت زیانونو توان به څوک ورکوي؟
Well, I haven't heard those exact numbers that you just mentioned.
په هر صورت ما دغه شمیره چې تاسو ویل په دقیقه توګه نه دی اورېدلې. زما ارزونه یو سبل خیال ده، بیا هم باید وایم لکه څنګه چې موږ مخکې هم ویل، روسیه په خپل افغانستان سره مرسته هم ډېره زیاته کړې ده، او اوس روسیه چمتو ده چې دغه مرسته نور هم زیاته کړي، سو د افغانانو لپاره د ژوند ښه شرایط برابر شي، سوله راشي، او د هغه برخه دي چې موږ ورسره اوس د نړیوال ټولنې له نورو غړو سره په ګډه مرسته کوو.
تاسو مخکې وویل چې روسیه به افغانستان ته نور سرتیری نه استوي. ایا دا د دې لوجه چې روسیه په افغانستان کې شکست خوړلې او په دې پوهیږي چې په هیڅ ډول دلته په جګړه کې برلې کېدای نشي او څنګه؟
نه، روسیه په افغانستان کې شکست نه دی خوړلې، ځکه شوروي اتحاد او روسیه سره توپیر لري لکه دوه جلا هیوادونه. خو زما نظر دا ده چې هیڅ بهرني ځواکونه په افغانستان کې په هیڅ ډول جګړه کې بریالیتوب نشي ترلاسه کولای، او دا یوازې زما نظر هم نه ده، بلکې دا هغه څه دی چې تاریخ موږ ته راښيي، او دا یوازې جګړه هم نه ده چې ستونزې حلوي.
مننه. یو خبر بل وی، یو شمیر غربي رسنیو د زینو روسي ډیپلوماټانو لخلي نقل قول کړي چې امریکا باید په افغانستان کې د روسي غلط تجربې تکرار نه کړي. ایا تاسو راته ویلی شئ چې دغه بد تجربې مو اتسوي، او امریکا باید څه وکړي چې دوی هم دغه تجربې تکرار نه کړي؟
As I just said, the first thing, not only America must do, but
لکه چې مخکې مې هم ویل، تر ټولو لومړی نه یوازې امریکا بلکې موږ ټول باید نه یوازې په جګړې باندې تاکید وکړو، بلکې ملکی برخو ته هم پاملرنه وکړو. او له همدې امله ده چې موږ وایو د اوباما نوې ستراتیژي د افغانستان په اړه یوه سمه ستراتیژي ده، ځکه امریکایان هم وزدا وایي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانانو زړه را خپل کړي، نه دا چې یوازې سیمې را ونیسي. او زه خوښ یم چې دا اورم او له دې معلومیږي چې دوی له موږ څخه زده کړي دي.
مننه. تاسو وویل چې نوې روسیه له افغانانو سره ملګرې ده او له افغانستان سره مرسته کوي، خو افغانان په دې باور دي چې دا هیواد په بشپړه توګه د روسانو په لاس ویجاړ شو، خو اوس یې متحده ایالات او یا د نړیوالې ټولنې نور غړي بیرته جوړوي. آیا دا سمه ده؟
نه، زه له دې سره موافق نه یم. دا د حقایقو پر خلاف دی. ما په همدې سفارت کې د اتو ملسیزې په وروستیو او د نویو ملسیزې په لومړیو کې کار کړی. تر دې د هغه وخت کابل ښار ښکلی او آرامه و. خلکو به په آرام زړه قدم واهه او دا ویره ورسره نه وه چې چاودنه به وشي او یا به ووژل شي، په داسې حال کې چې جګړه هم روانه وه په اطرافو کې. بله دا چې شوروي اتحاد یوازې جګړه نه ده کړې، بلکې د بیا رغونې په برخه کې هم کار کړی. تر 150 زیاتې مهمې زیربناوې دلته جوړې کړي، د افغانستان د اقتصاد او پوهنې په برخو کې مرسته کړې، ځینې حیاتي پروژې اوس هم د افغانستان لپاره ګټه رسوي. د بیلګې په توګه د سالنګ تونل، په جلال آباد کې د اوبو رسولو شبکه، په مزار شریف کې د کیمیاوي سرې فابریکه او داسې نور 150 سترې پروژې وې.
خو ځینې خلک وایي چې دغه د بیرغونې پروژې اکثرا په ښارونو کې وې، چیرې چې کمیونیستي رژیم حاکم و. په داسې حال کې چې د افغانستان زیاتره نفوس په کلیو او بانډو کې و، شوروي اتحاد د هغوی لپاره وایي هیڅ هم نه دي کړي. آیا دا سمه ده؟
نه، داسې هم نه ده. ما چې په جلال آباد کې د اوبو رسولو له شبکې څخه یادونه وکړه، دا خو په مرکز کې نه ده. د اوبو د بند او د برېښنا په لسګونو سټېشنونه جوړ شوي، یا د شبرغانو د ګازو دزګه، دا ټول په مرکز کې نه وو. ستاسو د خبرې برخلاف باید ووایم چې زیاتره پروژې په اطرافو کې، په داسې حال کې چې په اطرافو کې جګړه هم روانه وه او دا یوه ستره ستونزه وه.
راځي له تیر وخت څخه به حال ته راشو. همدا اوس د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې کوم پروګرام لري او که څنګه؟
بله، هو، ولې نه. موږ اوس غواړو چې په افغانستان کې خپل رول زیات کړو، ځکه اوس شرایط آماده شوي دي. موږ په مختلفو برخو کې د مرستې پروګرامونه لرو. موږ غواړو چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو د روزنې په برخه کې مرسته وکړو. همدا اوس د ماسکو په یوه ځانګړي روزنیز مرکز کې د نشه یي موادو پر خلاف د مبارزې 40 تن افغان پولیس روزل کېږي. د راتلونکي کال لپاره غواړو 250 افغان پولیس وروزو. په بشري برخه کې افغانستان سره د غنمو د ورکړې په برخه کې مرسته کوو. روسیې لا د مخه پریکړه کړې چې په راتلونکي کال کې له افغانستان سره د 5 میلیون ډالرو په ارزښت د غنمو مرسته وکړي. په راتلونکو درې ورځو کې به 50 کوماز ډوله موټر په حیرتانو کې افغانستان ته د یوې تحفې په بڼه ورکړې شي، او دغه راز څو اور وژونکي ماشینونه هم دي. په اقتصادي برخه کې زموږ یو شمېر زیات سوداګر دي چې غواړي په افغانستان کې په دغو برخو کې چې ما یادونه وکړه کار وکړي.
مننه. د دې ترڅنګ آیا هیواد مو دې ته چمتو دی چې په افغانستان کې د ښوونځیو، روغتونونو او د سړکونو په جوړولو او یا داسې نورو سترو پروژو په برخه کې مرسته وکړي؟
مننه چې دا پوښتنه مو وکړه. کله چې ولسمشر کرزی په کټرنبورګ کې له جمهور رئیس مدودوف سره وکتل، نو دوی په دې موافقه وکړه چې روسیه به د پخواني شوروي اتحاد په لاس د جوړ شوي کلتوري او ساینسي مرکز بیا رغونه وکړي، او کوچنیانو ته به یو روغتون هم جوړ کړي، هغو کوچنیانو ته چې په جګړو کې معیوب شوي وي. د دې ترڅنګ درې ورځې دمخه یو پلاوی راغلی و، څو د جنګلک د تخنیکوم د بیا جوړولو سروې وکړي، ځکه دا هم زموږ پروژه وه. نو غواړو چې بیا یې ورغوو. د کابل په پوهنتون کې د روسي ژبې یوه څانګه ده چې ما یې له رئیس سره څو ورځې د مخه وکتل چې باید څه مرسته ورسره وکړو. زه فکر کوم چې زموږ مرسته به زیاتره په مسلکي روزنه او لوړو زده کړو په برخه کې وي، ځکه ښوونځي خو یو شمېر نورې ادارې دي، لکه ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټي جوړوي. نو هغه څه چې اوس ډېر مهم دی هغه د روزونکو روزل دي، ځکه که ښوونځي وي او روزونکي نه وي نو بیا هم نه کېږي. نو ځکه موږ غواړو چې په روسه کې د افغان محصلینو شمېر شاوخوا 100 ته لوړ شي.
آیا تاسو ویلی شئ چې هیواد مو په هر کال کې څومره ډالر په افغانستان کې دا مهال لګوي؟
We don't have consolidated numbers, I'm afraid.
په دې اړه له ما سره کوم مشخص عدد نه دی موجود.
ډیر زیاته مننه. زما وروستۍ پوښتنه، څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، څو ورځې وروسته به افغانان په خپلې خاورې باندې د پخواني شوروي اتحاد یرغل غندي، البته په مختلفو لارو، ښایي کانفرنسونه جوړ کړي، ښایي غونډې جوړې شي او یا هم لاریونونه وشي. په هر صورت ستاسو پیغام هغو افغانانو ته څه دی چې د شوروي اتحاد لخوا متضرره شوي وه او بیا یې خپل خواږه عزیزان له لاسه ورکړي وه؟
Well, first of all, no words can replace lost family. But my message is, the Russian people are absolutely friends of Afghanistan.
درخه په هر صورت هیڅ داسې کوم لفظ یا جمله نشته چې متضرر کورنۍ ته د بدل ورکولو لپاره کفایت وکړي، خو زما پیغام داده چې روسان واقعا د افغانانو ملګری دي او زه پوهیږم چې افغانان هم په دې پوهیږي، ځکه دا بشر طبیعت دی چې خراب شیان هیروي او ښه شیان په یاد ساتي. زما پیغام به دا وي چې موږ اوس هم ستاسو ګاونډیان یو، خیر ده که ګډه پوله سره نه لرو، موږ دلته له تاسو سره پاتې کیږو. ستاسو زیات ملګري چې له تاسو سره د مرستې لپاره له لرې ځای څخه راغلي دي، دوی به یوه ورځ ځي، خو موږ به له تاسو سره یو لکه ستاسو د نورو ګاونډیانو په څیر. موږ به ستاسو د نورو ګاونډیانو سره په ګډه مرسته وکړو چې په دې هیواد کې سوله او ثبات راشي.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وو چې د ازادۍ راډیو د خبریال پوښتنو ته یې ځواب وویل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د کونړ والی سید فضل الله واحدی وایي د اسدآباد خرګوټي د پراختیا لپاره نوي پلانونه جوړ کړي چې اوس مهال ورته د بیلابیلو مرستندوی ټولنو لخوا 8 میلیون ډالر منظور شوي دي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري اوري.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادې راډیو ته وویل چې په تیرو څو کالو کې د کونړ غنو ولسوالیو کې د آبادی او بیا رغونې ډیر کارونه شوي دي، خو مرکز اسدآباد تر ډیره حده بې برخې پاتې شوی دی. اوس یې د اسدآباد خارګوټي د آبادی لپاره نوی پلان جوړ کړی دی.
د اسدآباد پرمختیايي پلان یا اسدآباد ډیولپمنټ پلان هغه کې 8 میلیون ډالر منظور شوي دي. اوس هغه پیسې را روان دي سر لاړ د انکشاف اتحاد د لارې ملی په وستون ته سراغله د سالار کانال ته سراغله د شاروالې په چوکاټ کې 300 مزدوران نیسی 200 سالويخ کسه او هر مزدور ته 300 روپۍ ورکي. سرازی د بند برق د جوړېدو د پاره دا توربینونه لري کوي نور لګي دا ماغه پیسې دی ګوره چې دې باندې ډیر کار شوی دی. دلته خو اجزا راځي، دا اجزا
هغه ویل دا په دې معنا نه ده چې غنی لدی ورسته به په ولسوالیو کې د آبادی کارونه پای ته رسیږي او هلته ټول ستونزې حل شوې دي، بلکې نور زیات او مسلسل کار ته اړتیا لیدل کیږي څو کونړ آباد شي. ښاغلی وحیدی وایي د کونړ کومو ولسوالیو ته چې سرکونه نه دي قیر شوي پرې کار روان دی، او همداراز د کونړ پر څپان سیند چې کوم پلونه نه دي بشپړ شوي هغه هم د بشپړېدو په حال کې دي. د کونړ یو تن اوسیدونکي فتح الله ازادۍ راډیو ته وویل په رښتیا هم چې پخوا په مرکز اسدآباد کې د بیا رغونې چارې روانې وي، خو د ولسوالیو په پرتله ډېرې کمې وي، او اوس چې په نوي پلان کار پیل شوی دوی خوښ دي.
زه ډېر خوشحاله یم چې په کونړ کې د کونړ د لرې پرتو ولسوالیو او کلو بانډو تر څنګ نن په کونړ کې د کونړ اسدآباد چې د دغه ولایت زړه بلل کېږي په دغه کې پرمختیایي ډېره ستره پروژه شروع شوې ده چې د دغې پروژې په بشپړېدو د کونړ د ولایت د مرکز ټول عمومي او فرعي سرکونه کوڅې او سرکونه پاخه شي، د ویالو غاړې به جوړې شي او کونړ ولایت مرکز به یو نوی او ښکلی بڼه ځان ته غوره کړي.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د آبادۍ او بیا رغونې پر نوي پلان په داسې حال کې کار پیل کیږي چې اوس هم لرو پرتو او غرنیو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو له نشتوالي خلک شکایت کوي او له دولت غواړي چې باید د دوی په کلو کې د آبادۍ چارې پیل شي.
په کونړ کې مو د پراختیايي کارونو په اړه واوریدل. بلخوا ټاکل شوی چې په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د لوړ کیفیت د درملو د تولید مرکزونه د متحد اماراتو په لګښت جوړ شي. د افغانستان د امن روغتیا سرپرست وزیر د شنبې په ورځ یوې غونډې ته وویل چې دوی له متحده اماراتو څخه د 22 میلیونو نورو امریکایي ډالرو غوښتنه کړې چې په کابل او نورو ولایتونو کې 4 نور مرکزونه هم جوړ کړي. نور حال د معصوم میوند په ریپورت کې له کابل څخه.
د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي چې متحده امارات په کندهار، کندوز، بلخ، جلال آباد، بامیان او کابل کې د لوړ کیفیت درملو د تولید کمپنۍ د جوړولو په برخه کې پانګاچونه کوي. د افغانستان د امن روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د درملو د دوو کمپنۍ په جوړولو سره به نه یوازې د هیواد اړتیا پوره کړای شي، بلکې ځینې آسیایي هیوادونو ته به هم درمل صادر شي.
د دې لپاره چې د ملګري او دوست هیواد متحده عربي اماراتو پانګه د خصوصي سکتور له لارې راجذب کړو
او مغتل چې یو قرارداد لاسلیک کړو تر څو متحده عربی امارات لمون سره د با کیفیت درملو په تولید کې مرسته وکړي او پر اطلنټیک 15 کلونو کې زموږ هیواد د درملو د تولید لپاره په خپل پښو درېږي.
دغه تړون د خلیج پنوم د یو شخصي شرکت سره لاسلیک شو. په افغانستان کې د درملو د یادسو فابریکو د تړون خبره په داس وخت کې کیږي چې اوس مهال د اړتیا وړ درمل تر ډیره له بهرنیو هیوادونو څخه وارديږي او د دې ترڅنګ د شکایت هم اوریدل کیږي چې تر ډیره واردېدونکي درمل ښه کیفیت نه لري. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په پولو کې به داسې لابراتوارونه جوړ کړي چې د بهرنیو هیوادونو څخه د ناسم او تاریخ تیرو درملو مخنیوی وکړي. ښاغلی فاطمی وویل چې له متحده اماراتو څخه د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې غوښتنه کړې چې په هیواد کې به د روغتیایي ستونزو د هوارې لپاره وکارول سي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې د 10 میلیونو ډالرو په پانګه چونه سره به نه یوازې دا چې د درملو کموالی پوره کړای سي بلکې په دې سره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره سي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې سږ کال په هیواد کې سلګونو ټنه ناسم او تر وخت تیر سوي درمل له منځه وړي. په افغانستان کې د درملو د نویو فابریکو جوړولو لپاره د هڅې په داسې وخت کې کیږي چې اوسمهال هم په هیواد کې د درملو ځینې کمپنۍ فعاله دي خو نسي کولای چې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې د بمبارۍ په ترڅ کې چې تیر ماښام وشوه د وژل شوو کسانو شمیر ډېر شوی. په همدې موضوع د پاکستان د قبایلي سیمو د امنیتي وضعیت په اړه د ازادي راډیو خبریال نجیب عامر له پیښور ریپورټ راکوي.
سیمایز خلک او د پاکستان د استخباراتي ادارې مامورین وایي د شمالي وزیرستان په ډنډي سیدګۍ سیمه کې تیر ماښام ناوخته د بی پیلوټ الوتکې په بمبارۍ کې د وژل شوو کسانو شمېر 1.5 لک ته رسیدلې ده. په لومړي سر کې ویل شو چې د وژل شوو کسانو شمېره 15 ده او ټول ځای قبایل دي. په سیمه کې زموږ سرچینې وایي بی پیلوټ الوتکې د عصمت الله په نوم د یو ځای قبایل کور په نښه کړو چې د ده په کور کې کورنیو او بهرنیو وسلوالو استوګنه نه لرله. خبریال سیلاب مسعود د ډیر اسماعیل خان نه په دې اړه د ټلیفون په کرښه د ازادۍ راډیو ته داسې ویل.
په شمالي وزیرستان د میرانشاه سره نږدې د ډنډ په سدګۍ په کلي شي چکیما بغیر د پایلوټ نه د ډرون حمله شوې وه او د هغې په نتیجه شنه لګېدلي کورونه او اته کسان نور مړې راایستلې شوي دي. په دغې رنګ باندې دغه شمېر 1.5 لک ته رسېدلی دی. په دغه حمله شي چې دوه میزایل چلولي وي د میو مقامي قبایلي عصمت الله نومه کور یې ویشتلی دی او په دغه شي د کور مکمل طور باندې تباه شوی دی.
د پاکستان په قبایلی سیمو پر روان میلادي کال کې د بی پیلوټ الوتکو سلويختونه زیاتې حمله تر سره شوې دي چې ورکی کورنۍ او بهرنی وسلوال او ولسی خلک په نخښه شوې دي. د جمهور رئیس باراک اوباما حکومت واردمه خویلی چې کډ القاعده او طالبانو د مشرانو او سرتیرو د شتون په اړه کره معلومات ترلاسه کړل نو د پاکستان په قبایلی سیمو باندې ډول بریدونو ته ادامه ورکړي. د دې ترڅنګ واشنگټن د اسلام آباد نه د غوښتنه هم کوي چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی وسلوال شبکې پر ضد فوزی عملیات وکړي. بیگانه حمله هم د ځای قبایلو په وینا په یوه داسې سیمه کې ترسره شوې ده چېرته چې د حقانی د زوی سراج الدین حقانی مرکز موقعیت لري. هلته د کرم ایجنسۍ نه مو بیا خبر ترلاسه کړی چې د یک شمې په سهار د سیمې د یو لوړ پوړي دولتي مقام سرفراز خان په کور کې چاودنه شوې ده. په دې حمله کې د سرفراز خان په ګډون دغه د کورنۍ شپږ کسان وژل شوي او یو ماشومه ژوبل شوې ده. تر دې ګړی د دې برید مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. په سیمه کې حکومتي چارواکو پیښه تایید کړې ده او دلته د پیښور په تاجاباد سیمه کې په یو کور د راکټو مرمۍ نن سهار ولګېده چې د خیبر درې سره تړاو لرونکي درې کسانې ژوبل کړل. د پښتخري د پولیسو د ماموریت محرر جاوید خان د ازادي راډیو